کو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړې بحث 25 دقیقه پیلېږي. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلی ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلی دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوارالحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دولارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریز راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هممهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم دا پرېکړه تایید کړه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژ دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو دیو شمیرکتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېر اونۍ خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو ناشو زموږ درنو اوریدونکو ته. او تبید چې چین دغه ارزو لري او کده چې نه وای نو دا کار به نه کوو. ښه، دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بلال شي هغه لوی سیاست ته ګرځ. اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې پرې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برابرداري ده او ترانسپورټیشن د مواصلاتي دغه یو کمربند یو لاره د دې پروګرامونو دي چې دغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خو له شرا داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده د هغه جدایي طلبانو د هغه مخنیوي وشي، دا غوی یو چې د افغانستان یو څه کې دشي یو وخنه داله هغه ویل کی په افغانستان کې د څه هم ویل کی چې طالبانو دغه دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. ا په داسې حال کې چې چین غوښتل چې د خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معاملای یو په دې باندې یو تجارت روان دی وګورو چې تر کومه حده د مخکې زی په دې په دغه معاملې کې د یو قران په سر د څه ویل کیږي چې طالبان غواړي په بدل کې لکه لګه دغه رسمي شناسي تر لاسه کی بیا د قران کې د شی مکمل لکو ته تسلیم.
بله،
اسلامي کما سمدایا چې دا هغه ته په بشارت کې دی. مې موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینه بیرته پات شي په یو نامرای یا زای ما کار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دي چې دغه سیاسي قافله نه یا سیاسي پروسه نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پات نشي او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کې پاک طالبانو سره چې دی یو خو هغه رسمي پراسنه پیژنګلونه نو سی ورشي دغه دوګونه حالت ستاسو خدمت دی چې په بینلمللي حقوقو کې بینلمللي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د سی انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینلمللي اړیکو کې بینلمللي حقوق کې شتون نه لري چې د دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنم دغه چې تیر هیواد پراسنه پیژنم
مننه
چې تیر هیواد سره اړیکې تضمینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتو نه دی. ما په نظر د بینلمللي حقوقو د یو شاګر په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندلې ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغه حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل.
مننه جان باسب، په دې خبره به هم وکړو. مننه. بله، عنایت الله همام، تاسو هم د بحث خره غلاست د جنباس سرګندون مو واوري د رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوې سفیر کابل ته واسته او د طالبانو سرپرست حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ؟ تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته باید ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبې کې دا ما ویلي وو چې اولنی حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپېژني دا چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې و چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت و که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله، همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان هغه ترزمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چی کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و، امریکایان هم کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي، دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه. بل
کوي هم کای هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادون ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایی شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه هم هم صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل، چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان واسب، مخکې له دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې، د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل، په د اگست په 15مه وبخې یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبان سره خیری کې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موویل او تاسو پوهېږئ چې مکناتانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسه، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې، که هغه د بیارغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبره مندې کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپل امریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه، ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه گذاری وکړي، تقریبا د 1 میلیارډ په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم، نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رایه ور خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ البته او سم مشروعیت نه لري، ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې ته نشي کولی یو غیر مشروع حاکمیت سره.
خو دا خو جنبه صاحب بیا رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغو اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ور معرفي ک، ولې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني؟ چین خو هغه څه غوښتنې هم نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکارا خو موږ د چین په دې دا ډول سرګندونې هم نه دي اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نوریتک. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په هیڅ د ملي حقوق د شاګرد په هیڅ چې په ملي حقوق کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. نړیوالې رسمیت
پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه نشته. دا نو زموږ ستاسو هغه تاکتو ته ایز اړه لري چې موږ تاسو دی په کدي ته څنګه وو او ماهیت کې زو تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي ارکه تشریح کوم. ګوري خبره څه شي کړه، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي که ګور کی. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې د بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته. اې هغه هیڅ لوري
نه غواړي دغه مسله په غاړه ومنه. بل جان واسه په تیر شلو کلونو کې دغه یو دی کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله و، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع وسم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب راځو د خبره ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د غوونی کار پیل شوی، پرون لکه ګمان 50 کیلومتر سړک ته او پویګو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګذري هم ډیر غدي ورته سخت دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه د لارې یاد کړی، ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیارغونی یا د هغه یوه لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلې ده او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خصوصا منطقې لپاره. که تاسو د سنترال اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدلې. په دې استالین خصوصا په روسانو په منطقه کې حاکم شو. استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو ټکاونه چې وو د دې منطقې راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبرې کوم چې دا خپل د یو کله پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایان د مشاهده سایت وایي چې مو د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه پارکو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقې ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیای میانه ته په
دغه لار
کې یو لاره یا کمربند د سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورونی چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیزه پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله نکوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره. دغه څرګندونه ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېیلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی دی، د ښځو نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږکان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نوخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي، هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپل موخې لري، خپل نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یاد وکړه، دغه قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایغوران او سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې، په ګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. او زمونږ د مال چې مې مخکې تاسو ته ویلی، خپل کتنې په افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین د شل کال د وادي ورکوین په دغه معدنو باندې منابع او خوشاله حسارونه کاغلي دي، خو عملی کار نه کوي. او دل چې دا هم یو لوبه ده، که یوازې سیاسي ځان سیماوي.
مننه جان باسب. من نه جان باسب، همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي، دته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. دا سي آیا نه خنیل دل کیږي؟
نه خونه خو بالکل اخباره ده چین په ټول نلای کې یوازنی ملک چې طالبان سره خې علي کې لري او د چینایان دي چینایان یو سنتي پارک هم افغانستان د لپاره په نظر کې نیولې دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دي زمکه را سروي کړي دي دیوانونه را
بخلي هم څه یو څو ثانیې لرو فقط لستانی وخت لرو مهرباني
نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدې وخت کې یو نوی نمائنده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله حمام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسټ په 15 دقیقې بحث کې مراسمه ګډون وکړ بل 15 دقیقې